می توګه رسمی مرجع ته یا د دله طرفه او یا د د نماینده له طرفه زیربت ارګانونو ته راجی سوله دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دی لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دی خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوه پیل کړي که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نولس ته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسئ. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله ګرچې دعوه خو رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکوي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده.
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ ځکه که انتقام تاسې وسو تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دیدی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي زیاتوالی وکړي هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځانته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نشي پرې کیدای شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین لله عزه لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنه ده یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیری مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به یې بېرته خوشي کړي.
نه حکومت یې نه خوشي کوي ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د هغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغ اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی هغه انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمی خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع تا عرصو چی قانونی مراجع دی قانون پرانا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی سنزه حبس هم سورتا او رد مال هم سبگی. کچیر تا خالی جزائی موضوعی آل تا هم حبس سورتا معلوم دایی، بغا حبس بغا مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی لې وکاس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل داوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیدی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدی چې د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچیګرۍ د کسب او موچی یا بوټ ګنډون کې پاکه څومره پخېږي؟
موچی دغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ وکړې. انسانان هغه شوي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري. نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړوونکي کلوشي جوړوونکي څپلۍ جوړوونکي دا ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري.
د بوت ګنډونکو پاکړه څه نظر لري؟
واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوه خاموشه ژبه لګیای خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو؟ په پایل کې د موچیګرۍ د کسب تاریخ ته ورګرځو. ارزښت یې روښانه وو او د بوټ ګنډونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من یاستم کو د موچی پلاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره یې په کلیو او ښارونو کې لږ ټوټه ځای بیل کړ. په سر یې وړکۍ کیږدۍ ودروله. ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاته کړ. ورباندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو څپلیو او څپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړ چې ډېر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هېواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب په هکله وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی د هغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پکو کوې. مو خو په لوچې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت وو چې باید یو پاپوش ولري، نو د مغو وخت نه موچیانو بوټ جوړونکي، کلوشي جوړونکي، څپلۍ جوړونکي، دا ټول د مغو وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري. داسې وینې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست وي او تمامه ورځ لمر وي، که سیوری وي، که باران وي، که واورې وي، هلته ناست وي، د خلکو خدمت کوي. مجبوریت یې زیاتې پیسې نه شي غوښتی، زور یې نه رسېږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي. حتی ما په خارج کې لیدلي موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي، داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي. په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټي رنګېږي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنا اونس و مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، د انسان خویونه نه کوي، هغو ته موږ انسان نشو ویلی.